سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجېدي د خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان حکومت د کاناډا په غوښتنه پرون چهارشنبه دغه هیواد ته د 6000 افغانانو د لیږد پلان تصویب کړ. د پاکستان حکومت وویل د 6000 هغه افغانان دي چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کاناډا ته ولیږدول شي. د کاناډا د حکومت له پلان سره سم کاناډا ته د 6000 افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سر د خروج $1,500 به د کاناډا سفارت ورکړي. د کانادا سفارت هم در از هغه افغانان جریمه هم پری کوي چې پاکستان کې د ویزې له خلاصېدو وروسته په دغه هیواد کې پات شوې دي. هر افغان چې تر قانوني مودې زیات په پاکستان کې پات شي $1,000 جریمه به ورکوي. د پاکستان پوست سعید کړه چې په چترال کې پرون څلور پوځیان په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې نښته کې 12 سترګر هم وژل شوي دي. پوځ وایي ګڼ وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې د چترال په کالاش سیمه کې د دوی پر دوو پوستو یې برید کړی دی. د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې حمله کوونکي له افغانستان ورغلي او د طالبانو له حکومت سره یې په دې اړه خپل معلومات شریک کړي دي. خو د طالبانو حکومت تروسه پوری پدیڑا سنتی ویلی. په لندن کې له زندان هغه زندانی تښتیدلی دی چې ایران ته په جاسوسۍ تورن و. د کس چې دانیال ابیت خلیفه نومیږي په وینزورس زندان کې د ترهګرۍ او جاسوسۍ په تور بندي و. یو شکلن ابیت خلیفه چې پخوانی برټانوي سرتیری دی زندان ته د معلوماتو او اطلاعاتو د راټولولو په تور اچول شوی و. ویل کېږي چې هغه د معلومات ایران ته ورکول. ابیت خلیفه پرون چهارشنبې د شپزۍ د یونیفورم په اغوستو سره له زندانه تښتېدلی دی. برټانوي چارواکو ویلي دي چې د دې تورن کس د بیرته نیولو لپاره یې لټون روان دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې ویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلنکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسیې پر اوکراین توغندیز بریدونه ډېر کړي دي او په ترڅ کې لږ تر لږه ولسنه وژل شوې دي. بلنکن د امریکا نورنی جګپوړی چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته کیف ته سفر کړی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د برسر واوري چې په تورخم کې له جګړې وروسته اوس په دغه سیمه کې وضعیت څنګه دی وړاندې په راپور کې به د دغې سیمې وروستي جزئیات درته درکړو. دا به هم راسره واوري چې د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی ادعا کوي چې د دغې ولسوالۍ سیمه ییزو طالبانو د ده لسګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې پرې کړې دي.
دا ځکه په زموږ د پلار څخه په میراث څخه پاته ده. دا ځمکه نو بیا د یو بل کلي له موږ سره په دې ځمکه باندې وکي دعوه وه. دا ځمکه بیا موږ په مراتیا محکمه کې ځینې ګټلې.
وړاندې به په دې اړه بشپړ جزئیات درته ولرو. دا به هم راسره واورئ چې د بشري حقونو نړیوال سازمان فریډم نو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په وړاندې بیړنی اقدام وکړي. کیف ته به د انتونی بلنکن د سفر وروستي جزئیات هم درسره شریک کړو. ملتیا مخاړه
د آزادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي پیل به له تورخم وکړو. له پرونی جګړې وروسته ویل کېږي چې په تورخم کې وضعیت یو څه عادي حالت ته راګرځېدلی دی. په تورخم ښارګوټي کې د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ د تېرې ورځې تر وسلوالې نښتې وروسته له هم د تورخم دروازه تړلې ده، خو وضعیت یو څه عادي شوی دی. په تورخم کې سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په دې ښارګوټي کې اوس وضعیت نورمال دی، خو لا هم دوکانونه تړلي دي او د دروازې لوري ته هیچا ته اجازه نه ورکول کېږي چې ورشي. تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د پاکستانی پولیساتو او طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې له وسلوالې نښتې وروسته که څه هم په دغه سرحدي ښارګوټي کې جګړه ییز وضعیت نورمال دی، خو لا هم تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخه تړلې. د تورخم ښارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دواړو لورو ته زیات شمېر مسافر بند پاتې دي چې بل اړخ ته د اوښتو تمه لري. د افغانستان اړخ ته د تورخم خارګوټي یو وسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دروازه تړل شوې ده، هیڅ اجازه نشته چې نه د پولي هغه غړي ووري او نه دی غړي څوک راپریږي چې راووري. معلومی کې نه چې څه پیښیږي او دوکانونه بندې موټر او هر څه چې لري د سیمې نه وستل شي وي.
د تورخم لا غاړي د سلیم خان په نوم یو دکاندار ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
عام خلکو ته چکم مشکل دی او تکلیف ته د سبزیانو گاڑی دی غولاړ دی د میوه غولاړ دی هم دغه خلکو سره مریضان دی یغوی هم بند پاتې دی دوړه طرف خلک په یره کې دی اوس هم چې بیا خوندنه خسته جنگ را منستن شي اوس موجوده په دغه حالاتو کې زه تر ته دغه خبره کوم دغه اوس هم گیټ بند دی.
په تورخم کې یوې بخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د پلازمینې کابل لوري د تورخم طالب مسؤلینو ته ویل شوی چې په هیڅ صورت د جګړه نه کوي بلکې دا مسله دوی د خبرو للارې حلوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو ویاندې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا هم لا معلومه نه ده چې د هر ډول تګ راتګ په موخه به د تورخم دروازه کله پرانیستل شي. تیره ورځ سهار په تورخم کې د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو لوري د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د بیا جوړېدو پر مهال دواړو لورو ترمنځ وسلواله نښته رامنځته شوه چې لامل یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم ورسېده. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسارۍ مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. ویل کېږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دغه شان د دې نښتې له امله چې دوه ساعته دوام وکړو دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو ولاړې لسګونه باروړونکي موټرې له سیمې ویستل شوي. د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د دغه خونی مسول خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل
تاجران ته لوی تاوان رسیږي زمونږ وخت د انګورو دی وخت د میوې دی او هغه خرابېږي او لسګونو کانټینر زمونږ د تازه میوې او صادرات ولاړو بیرته جلال آباد طرف ته راستا نه کړو او څه مالونه چې ترانزیت وو هغه مخته ولاړو هغه بیرته لوړګي طرف ته بوتله. هر کله داسې پیښې کېږي او تجاران زیانمن کېږي د زیان کچه په دغه یو ورځ کې نه معلومېږي اما هغه مالونه چې په وخت راغلي
نوموړی غوښتنه کوي چې دواړه لوري دي د خبرو له لارې ژر تر ژره د دروازې د خلاصېدو اقدام وکړي تر څو سوداګر له اقتصادي زیانه بچ شي. دا په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ لومړی نښته نه ده بلکې له دې وړاندې هم د بیلابیلو موضوعاتو په سر وسلوالې نښتې رامنځته شوې چې لامل یې د څو ورځو لپاره دروازه تړل شوې او افغان سوداګرو او د دوی سوداګریزو توکو ته یې زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان فریډم نو له نړیواله ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناورین په وړاندې بیړنۍ اقدام وکړي. یاد سازمان وایي طالبانو له څلور شپېتو څخه د زیات فرمانونو په صادرولو سره ښځې له مژوند څخه ګوښه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا فریډم نو د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر وړاندې د ازادي ضد فرمانونو ته په اشاره سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناورین پر وړاندې ژر تر ژره اقدام وکړي. دغه سازمان وایي طالبانو له څلور شپېته څخه د زیاتو فرمانونو په صادرولو سره ښځې له عامه ژوند څخه لرې کړي دي. فریډم نو په جرمني کې د یو شمېر معترضو ښځو اعتصاب ته په اشاره سره زیاتوي چې تمنا زریا پریانی، نایره کوهستاني، وحید امیری، رقیه سایی او سبیره اکبری د دې سازمان په خبره د طالبانو لخوا پر ښځو د ظلمونو پر وړاندې د نه خوړو اعتصاب ته دوام ورکوي او له نړۍ غواړي چې بامنا اقدام ترسره کړي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان فریډم نو وایي دوی له هغو افغان ښځو سره ولاړ دي چې د دغه سازمان په خبره د خپلو حقونو لپاره په زړورتیا مبارزه کوي. د جرمني په کلن ښار کې د فعالو افغان ښځو اعتصاب چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه پیل شوی لا هم دوام لري. یو له دغو اعتصاب کوونکو څخه تمنا زریا پریانی ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ د نه خوړو اعتصاب مورسته او دوام لري. زموږ صحي حالت ښه نه دی، خو خپل اعتراض ته به دوام ورکوو. ډېر خلکو زموږ ملاتړ وکړ او راسره یو ځای شول. زه پوهیږم چې د خلکو غږ مثبتې پایلې لري. تر 12 نیټې به دا اعتصاب دوام وکړي. که زموږ غوښتنو ته رسیدنه وشي، خپل اعتصاب ختموو، خو که ورته پاملرنه ونه شي، دوام ورکوو.
پام دې حال کې د افغانستان د خزو د حقونو لسکونه فعالانو او د خزو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو له دغه اعتصاب ملاتړ کړی او له نورو هیوادونو څخه هم یو شمیر کسانو په دغه اعتصاب کې ګډون کړی دی. د خزو د حقونو فعاله رقیه سعید چې د افغانستان په یو ګاونډي هیواد کې اوسیږي او تازه یې په اعتصاب کې ګډون کړی وایي:
نن زما د اعتصاب دریمه ورځ ده او تر وروستۍ ورځې پورې به له تمنا څخه ملاتړ کوو او له هغې سره به یو. تمنا یوازې نه ده، موږ هر یو تمنا یو. تر څو نړۍ زموږ غوښتنې وانوري او موږ هغه ترلاسه نه کړو، خپل اعتصاب نه ختموو.
د ښځو د حقونو یوې فعالې او د دغه اعتصاب یوې ملاتړې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل چې د عدالت د تامین لپاره د هر ډول اقدام ملاتړ کوي.
هر آن حرکت و مبارزه ای که در راستای تامین حقوق و آزادی های زنان،
هر هغه حرکت چې د ښځو د حقونو د تامین او آزادۍ لپاره ترسره کیږي، د قدر تعریف او ارزښت وړ دی. یو وار بیا له نړیوالې ټولنې او د افغانستان له خلکو دا توقع لرم چې د یو بل تر څنګ ودرېږو. د طالبانو حاکمیت ښځو ته تر ټولو زیات زیان رسولی او تر څو چې د یو بل تر څنګ ونه درېږو، زموږ مبارزې ګټه نه لري.
د طالبانو د سیاست په مخالفت کې د دغو افغان ښځو اعتصاب په دې موخه ترسره کیږي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې جنسیتي توپیر په رسمیت وپیژني، پر طالب چارواکو په ځانګړې توګه د هغوی پر سفرونو بندیزونه ولګوي او طالبان باید سیاسي بندیان خوشې کړي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی د اسلامي اصولو پر بنسټ د افغان ولس په ځانګړې توګه د ښځو حقونه تامین کړي او د خپل مشر فرمانونه یې چې له مخې افغان میرمنې قدم په قدم محدودې شوې دي، د افغانستان کورنۍ مسله بللې او له نړۍ څخه یې غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته لاړې شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګارتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول، چې د پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول. خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
دا زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی ادعا کوي چې دغه ولسوالۍ سیمه ییزو طالبانو د سلګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې پرې کړې دي. نوموړي ازادي راډیو سره ځینې اسناد هم شریک کړي او ادعا کړې ده چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ابتدایه محکمې مفتي او قاضي امنیه قمندانې او د ولسوال مرستیال د سره د حقوقي دعوې لرونکي په پلوي د ونې پرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر وسلوالو له لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لسګونه ونو د قطع کولو د ویډیو له خپرېدو وروسته د دغه باغ مسؤول ادعا کوي چې د سیمې یو شمیر طالب چارواکي د دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري. د دغه باغ مالک بسم الله محمدي له ازادي راډیو سره یو شمیر اسناد شریک کړي چې ښایي هغه محکمې ته عرض شوی وي. دای کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتي کریم الله او د دغه محکمې قاضي اسدالله، امنیه قمندان نورالله صدیقی او د ولسوالۍ مرستیال باز محمد اخوند څو ورځې مخکې په ارغنداب ولسوالۍ کې د ده له شپږ سوه ډیرو د میوه لرونکو او غیر میوه لرونکو ونو باغ پرې کړی. ښاغلي محمدي د ارغنداب ولسوالۍ یاد سیمه ییز طالب چارواکي د ځمکې په سر په یو حقوقي دعوه کې له ده سره د دعوه لرونکي کس په پلویتوب تورن کړي او ادعا یې کړي چې د باغ د پرې کولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا ځکه خو زموږ د پلار څخه په میراث راته پاته ده دا ځمکه، نو بیا د یو بل کلي له موږ سره دې ځمکه باندې حقوقي دعوه وه. دا ځمکه بیا موږ په مرافعه محکمه کې هم ځینې ګټلې ده، په ابتدایه کې، په مرافعه کې، او اوس موضوع په تمیز کې پرته وه. سره له بیا موږ مرافعې محکمې ته د ولایت راوړ، هغه بیا دوی ته ولیکل چې تاسو دغه تصرفات بند کړي. دوی د دې پر ځای چې تصرفات بند کړي، زموږ یې باغونه را پرې کړل، هغه هم د کسانو په فرمایش باندې، لکه اوس مثال د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال او امنیه قمندان او قاضي.
کوم اسناد چې ښاغلي محمدي له ازادي راډیو سره شریک کړي، په کې د مرافعې محکمې له لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی، خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. خو په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او ښاغلي محمدي هم ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې ښکاري چې د یو شمېر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو له لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی د دغه ادعاو په اړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قمندان نورالله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمه ییزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه، خو ونه توانېدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویان ذبیح الله جوهر او د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د قضایي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي، قانوني او حقوقي لاس وهنې حق نه لري. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل
که څوک محکمه کې دعوا ولري، خصوصا د ځمکې په باره، تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پریکړه ونه کړي، څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني، شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایی کوډ کې، په افغانستان کې راغلی، که څوک چا ته ضرر رسوي، هغه مکلف به دی چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پرې کول هم جرم دی، او که کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري، باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې وویل اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلینکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی چې روسیې پر اوکراین توغندوي بریدونه ډیر کړي او په ترڅ کې لږ تر لږه 12 تنه وژلي دي. بلینکن د امریکا لومړنی جګپوری چارواکی دی چې د اوکراین د ځوابي بریدونو له پیلېدو وروسته یې کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین ځوابي بریدونه د سشکال د جون میاشتې په لومړیو کې پیل شوې. بلینکن د کیف د سفر په لړ کې د اوکراین لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د نویو مرستو اعلان وکړ. د دغو مرستو ارزښت څه باندې 1 میلیارد ډالر دی او په هغو کې د هوایي دفاع سیستمونه شامل دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر له خپل اوکراینی ساری سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د خبریالانو د پوښتنې په ځواب کې وویل په تیرو 2 اونیو کې د اوکراین د ځوابي بریدونو په نتیجه کې د پام وړ پرمختګونه شوي. دا نوي مرستې به د دې پرمختګونو له دوام او چټکتیا سره مرسته وکړي. بلینکن تر دې مخکې هم د اوکراینی ځواکونو پرمختګونه مهم او هیله بخښونکي بللي وو. ځینو امریکایي رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي وو چې د اوکراین د ځوابي بریدونو پرمختګ ورو دی او هغه تاکتیکونه چې دوی ورڅخه کار اخلي خورا کمزوري دي. د دغو امریکایي چارواکو نومونه رسنیو د هغوی په غوښتنه نه وو څرګند کړي. د هغوی دا نیوکې اوکراینی چارواکي په غوسه کړل، خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې دي اوکراینیان خپل غوسه سړه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په دونسکي پر یوه سوداګری مرکز د روسیې د چهارشنبه د ورځې د توغندوی بریدونو د غندلو ترڅنګ وویل چې په دې برید کې د یوه ماشوم په شمول یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. اوکراینی چارواکو هم دا راز ویلي چې په دې برید کې 2 نور ملکیان ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
نن د سپتمبر ومه د وګي میاشت شپاړسم نیټه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سرپرستی کابینه د اعلان له دویمې کلیزې سره برابر ده. دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په کابل ښار کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د طالبانو د بیلابیلو وزارتونو او دولتي ادارو د سرپرستانو نوم لړ اعلان کړ. د دې کابینې په تشکیل کې هیڅ ښځه نه وه. ځینې کارپوهان د دې کابینې جوړښت غیر مسلکي بولوي، دا کوي چې هیڅ لاسته راوړنه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
اسلامی امارت پریکړه وکړه چې د اړینو حکومتي چارو د پرمخ بیولو په منظور یو سرپرسته کابینه تعین او اعلان.
د طالبانو موقت حکومت د جوړېدو له دغه اعلان دوه کاله تېر شول. زبیح الله مجاهد چې د طالبانو سرپرست حکومت ویان او د دوی د مطبوعاتي څانګې یو له مهمو څیرو څخه دی، د 2021 کال د سپتمبر په اوومه د امریکایي ځواکونو له وتلو شاوخوا لس ورځې او د تېر جمهوري نظام له ړنګېدو څه باندې درې اونۍ وروسته د افغانستان حکومت د رسنیو په مرکز کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې د اسلامي امارت په نوم د طالبانو سرپرست حکومت اعلان کړ. د طالبانو سرپرست حکومت د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ له یوې کابینې سره رامنځته شو. نوموړی چې په ظاهره د طالبانو په منځ کې یو مشهور شخصیت و، خو په افغانانو کې لږ پیژندل شوی و، له دریو مرستیالانو سره د رئیس الوزرا په توګه وټاکل شو. ملا عبدالغنی برادر د اقتصادي مرستیال، مولوی عبدالکبیر سیاسی مرستیال او ملا عبدالسلام حنفی د اداري مرستیال په توګه د طالبانو د موقت حکومت د رئیس الوزرا د مرستیالانو په توګه وټاکل شول. د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې د نورو غړو لیلان سره سم د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې د امریکا متحده ایالاتو په ټول لست کې شامل دی او پر سر یې لس میلیونه ډالر انعام ایښودل شوی، د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په توګه او د طالبانو د لومړي مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب مجاهد د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شول. د طالبانو حکومت په دې کابینه کې هیڅ یوې ښځې ته ځای نه دی ورکړل شوی او اوس چې له دې ورځې دوه کاله تېرېږي، د طالبانو حکومت لا هم د ښځو له شتون پرته او د سرپرست حکومت په توګه پاتې دی. طالبانو ان د خپلې سرپرستی کابینې د اعلان پر مهال د ښځو چارو وزارت هم له منځه یووړ او پر ځای یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسمي وزارت په توګه په خپلو تشکیلاتو کې اضافه کړ. د نړیوالې ټولنې لخوا تل ته نیوکې شوې چې د طالبانو حکومت ټول شموله نه دی او ښځې هم پکې حضور نه لري. په پخوانۍ ولسي جرګه کې د خلکو استازي او د ښځو د حقونو یوې فعالې شکري بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې په کابینه کې د ښځو نشتون او د هغو کسانو شتون چې لا هم د نړیوالې ټولنې په تور لست کې دي، د دې لامل شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. نوموړي زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې بندیزونه ښایي د طالبانو حکومت دې ته اړ کړي چې د دوحې تړون رعایت کړي.
جهان میتونه با ارائه کمک‌های بشری
نړۍ کولی شي چې بشري مرستې په شفافه توګه او ټولنیز عدالت په رعایتولو د افغانستان خلکو ته ورسوي. پر طالبانو بندیزونه او محدودیتونه وضع کړي. ښایي دا شرایط لږ تر لږه طالبان د دوحې تړون پر وړاندې د نړیوالې ټولنې او افغانستان خلکو لپاره مسؤل وګڼي. لوګدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ او بیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. طالبانو له امریکا سره په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو طرحه منلې وه. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان ادعا کوي چې نه یوازې دا چې د طالبانو په کابینه کې ځوانان نشته، بلکې د دوی په وینا د طالبانو په بیلابیلو ادارو کې په مسلکي او تخصصي څانګو کې لوستو ځوانانو ته د کار زمینه هم نه ده برابره شوې. په کابل کې یو مدني فعال او د ځوانانو استازي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې توقع کېده چې باید ځوانانو ته تر ریاستونو او وزارتونو پورې ونډه ورکړي، بدبختانه چې حتی ونډې ورنه کړه، خو حتی د دوه مدریم بستونه یم د وظیفو نه وویست. مسلکیانو ته خو بعضې جایو کې وخت نه ورکوي، نو حتی دلته چې ته ماستري او ته دکترا چا چې تحصیل نه کړي، هغه نو څنګه وکولی شي چې د هغه چا د لاس لاندې کار وکړي چې هغه تحصیل نه یې کړی؟ طبعاً دې ته یو رواني فشار پیدا کوي، نو سوالم دې ته زړه نه ښه کوي چې د وطن کې پاتې شي.
خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د حکومت د کابینې د اعلان پر مهال وویل چې د دوی د حکومت په جوړښت کې بیلابیلې څېرې شته او دوی به په بریالیتوب سره عمل وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو کابینه بریالۍ نه ده. یو له دغو کارپوهانو عزیز میراج له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې د لامل په اړه داسې وویل.
دا کابینه د پارلمان لخوا نه د خلکو د استازو لخوا نه تر تایید شوی نه ده، نو بینن کورنۍ مشروعیت هم د سوالانه ده. بله مسله هم دا ده چې کار اهل کار ته نه ده سپارل سوی، ټول ملایان دي. دا په مسلکي او فني او تخنیکي پوستونو کې هم ملایان ناست، نو بینن هغه وخت کې نو نسي کولی چې موږ د کامیابه او بریالۍ یو کابینه داسې وکړی چې نړیوالو سره کې جوړ کړي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کرمی نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویه. په همدې حال کې د شخړو د هواري څېړونکي لیزا سروش وایي چې د طالبانو په مشرۍ کابینې هیڅ لاسته راوړنه نه درلوده، په خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو کې بریالۍ نه وه او تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه ده پیژندلی. میرمن سروش له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پاکستان او ایران سره د طالبانو سرحدي نښتې د افغانستان له ګاونډیانو سره د ښو اړیکو د نه ساتلو د بېلګې په توګه یادې کړې.
خوب طالبان
اونو شو کولای چې په خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو کې هم بریالی وسی، نه یوازې چې لویدیځو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، بلکې اسلامي هیوادونه هم هغوی په رسمیت نه پیژني. اندا چې طالبان اونو شو کولای خپل اړیکې له ګاونډیو هیوادونو سره حفظ کړي. موږ د طالبانو او ایران او پاکستان ترمنځ د نښتو او د پولو د ځواکونو د وژل کېدو شاهدان یو.
درارتو کشور بود
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په شپږمه په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوه چې د دغې لارې د تړل کېدو لامل شوه. د دې پېښې اصلي لامل معلوم نه دی او دواړه لوري یو بل د جګړې په پیلولو تورنوي، او د ځینو سرچینو په خبره دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې په تیرو دوو کلونو کې له ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو سره نږدې 50 وړې او لویې سرحدي پېښې شوې دي. په تیرو دوو کلونو کې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت رامنځته کیدل ته د نړۍ لخوا د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره له مهمو موضوعاتو څخه ګڼل شوي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو او ښځې له کار او خپلو لومړنیو حقونو بې برخې شوې، او پر افغانانو ځینې سخت شرایط وضع شول چې دا ټول بندیزونه له طالبانو سره د نړۍ د اړیکو د عادي کېدو او تعامل په وړاندې خنډ ګرځېدلی دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به غزنی ته ورشو. په غزنی ته په دې وروستیو کې دیار لسنه بهرني سیلانیان ورغلي دي. دا چې دغه سیلانیان له کومو هیوادونو و تفصیلي په دې راپور کې اورو.
دا د هغه دیار لسنه بهرني سیلانیانو شور از ورځ دی چې د پنځشنبه په ورځ غزنی ته راغلي وو. په دغه دیار لستنه سیلانیانو کې اته تنه یې ښځې او پاته نورې نارینه وو چې د منارو په تاریخي سیمه کې ژوند ژوند افغانستان شعارونه ورکول. د غزنی د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي دغه بهرني سیلانیان له ایټالیا او تایلند هیوادونو څخه راغلي وو. په یاد ریاست کې د نشراتو مسول منصور افغان ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې ده چې غزنی ته په دا وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات شوی دی.
نن هم دیارلس بهرني سیلانیان چې د ایټالیا او د تایلند هیوادونو څخه غزنی ته راغلي ول، اتب کې مېرمنې وې. د اطلاعات کلتور د ریاست له رهبرۍ سره په همغږۍ باندې د غزنی ولایت له تاریخي او فرهنګي جیانو څخه کتنه وکړه.
منصور افغان زیاتوي دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ځایونو له لیدنې او د ښار د ځینو برخو له نندارې کولو څخه وروسته د غزنی د اطلاعات او کلتور له رئیس سره هم وکتل چې د غزنی د تاریخي او طبیعي جاذبو په اړه یې معلومات ورکړل. یادو سیلانیانو دلته ډاډمن امنیت ته دې سبب یاد کړ چې له بهره سیلانیان افغانستان ته راځي او له زیاتو تاریخي او طبیعي ځایونو څخه لیدنه کوي. په غزنی کې د طالبانو حکومت ته اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا روان کال له پیل بیا تر اوسه پورې 130 بهرني سیلانیان غزنی ولایت ته راغلي دي. د دوی په وینا په دغه سیلانیانو کې د روسیه او امریکا ترڅنګ د نړۍ د ګوټ ګوټ کسان شامل دي چې زیاته برخه یې مېرمنې دي او ورځ تر بلې شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. دغه بهرني سیلانیان ډیری وخت د غزنی د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي، په ښار کې ګرځي، له خلکو سره خبرې کوي، افغاني خواړه خوري او افغاني جامې پیری.
دوی مینی مای ته راورسیدو. په دې برخه کې درڅه د ساده اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت د کانادا په غوښتنه پرون د دغه هیواد ته د 6000 افغانانو لیږد پلان تصویب کړ. د پاکستان حکومت ویل د 6000 هغه افغانان چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کانادا ته ولېږدول شي. د کانادا حکومت له پلان سره سم دغه هیواد ته د 6000 افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سر د خروج $10 به د کانادا سفارت ورکوي. د پاکستان پوځ تایید کړ چې په چترال کې پرون څلور پوځیان په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې په خبر پڼه کې ویلي چې په دې نښته کې 14 ترګر هم وژل شوي دي. پوځ ادا کړی ده چې ګڼ شمېر وسلوال د افغانستان پولې ته نږدې د چترال په کلاش سیمه کې د دوی پر دوو پوستو بریدونه کړي دي چې دغه حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لندن کې له زندان څخه هغه زنداني تښتېدلی دی چې ایران ته په جاسوسۍ تورن و. دا کس چې دانیال عبید خلیفه نومیږي په واز ورس زندان کې د ترهګرۍ او جاسوسۍ په تور بندي و. یو نشکلن عبید خلیفه چې پخوانی برتانوي سرتیری دی زندان ته د معلوماتو او اطلاعاتو د اچولو په راټولولو په تور اچول شوی و. ویل کیږي چې هغه د معلومات ایران ته استول او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د اوکراین ته د سفر په لړ کې ویل چې اوکراین د روسي ځواکونو په وړاندې په ځوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلینکن په داس حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسیې پر اوکراین توغندیز بریدونه کړي دي چې په دې توغندیز بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخلی. په دې ورستیو کې د اسلامي نړۍ دوه پلاوی کابل ته ولاړل، یو هم د اسلامي همکاریو سازمان پلاوی او بل هم د بریتانیا د علماو یو پلاوی. د دوی هدف له طالبانو سره خبرې کول وو تر څو هغوی وهڅوي چې نجونو ته د تعلیم دروازې پرانیزي. دا چې دغه سفرونو اغیز به څه کېدلی شي په دې اړه د یو دینی عالم نظر هم راخلو. خو راځي خبرونه د اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو.
سلام د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دلته په فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ کې اوبه ډېرې مخ کښته کېدو باندې روانې دي. دلته اوس 100 متره ته اوبه رسېدلې دي. په ډېرې چټکۍ سره اوس اوبه مخ کښته روانې دي. باید طالبانو ته زما دا پیغام ورسېږي د ازادي د لارې نشرې کې چې دلته دې باید دا برمو ته توجه وشي، باید مخنیوی وشي. دلته برمی ویل کیږي او بیا حد اوبه ځینې راکښل کول کیږي. باید دا غږ دې واوري او ازادي راډیو سره دا هیله لرم چې زما پیغام دې نشر کړي. دلته سخت کمی د اوبو سره روان دی او برمی ډیر ویل کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. نسیمین اوالم د کندهار ولایت تسمن بردک ولسوالۍ تاسو در سره هغه مسافر ورونه چې د افغانستان د نور ولایتو څخه غواړي د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د لارې پاکستان هیواد ته واوړي. کوم مسافر چې قانوني اسناد نه لري کوشش دی وکړي چې د دې لارې څخه پاکستان ته وانه وړي، ځکه دلته خلک په یوه او بله بانه شکوي، په یوه او بله په نامه شکوي، پیسې ځینې اخلي، زیروي یې ان سردار چې عزت یې هم لوټیږي. پر دې دروازه باندې پاکستاني چارواکي پیسې نه اخلي. دلته لغیان شته چې هغه پیسې هم ځینې غواړي او وروسته قانوني اسناد ویمر تاسو قانوني اسناد جوړو بېخي هېڅ هم نه ورکوي. خلک ډېر زیرې، خلک ډېر نفسنګي کوي. کوشش دې هغه مسافر ورونه وکړي چې د نور ولایتونو څخه راځي د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ څخه پاکستان هیواد ته واوړي چې قانوني اسناد نه لري باید رانسي، ځکه دلته ډېر زیری خلک نیول کېږي دوی په پاکستان کې او پاکستاني چارواکو ته په لاس ورکول کېږي د پیسو په بدله کې بیا ورته واپس را اړي.
سلامونه عزت الله پاین یم له ایران. تاسو ټولو ته د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وایم. الله دې چې جوړ او روغ ویاست. د کرکټ پورټ مې هیله دا ده چې د رحمت شاه په جای باندې باید بل څوک دغه کې انتخاب کړي، اکرام علي خیل مثلا دغه سره وخت کوم وخت له ایرلنډ سره بازي کړې ده بیا دې د ښه بازي موږ نه دلدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کارکون کو ردن کو سلام نے کہلی وڑن دی کوم تفیدیان نہ فرا والا تا خبر کوم ما ویل دت وڑن کال سخی دت د ڈبلیو سی مسیر رانو مرستے توزیع دای وکڑ سروی وکڑ نو بیا یو میش بعد زنگ و ورلو ان فرید د زرا بغانی راکر نو بیا دا پروش کال لیتس نو بیا شش کال هغه ورځ د څو مردمخه زنګونه کوم شمیري چې ورسره زنګونه وره نو راس چې دلته پلانکی مسجد ته یم پلانکی ځای و شو ورلو نو هغه چې ورلو دا غس حاضرې واخستل نو کوم شی نه و نو بیا موږ ګورو ان شاء الله کوم شی میراله ول بیا سره شریکو نو موږ د دبلیو چې د مسجد د کوم څه دا هله ده چې موږ ته یو شی راول د ډیر به وز له خلک دی یو شی نه لري.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. په داسې حال کې چې ډالر د افغانۍ په وړاندې کښته سوی خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه همهغسې لوړ پاتې دي. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې پر بازارو باندې د خپل کنټرول زیات کړي تر څو پورې د دغه لوړو نرخو مخه ونیسي. د افغانستان خلک سخت بیچاره او غریب ولس دی، نو نور دي نو زموږ دوکانداران او تجاران هم پر خلکو باندې په یوه او بل نامه خپل ظلم ته دوام نه ورکوي. مخکې به ډالر باندې کوي چې ډالر لوړ دی نو پر خلکو باندې به شان ګران خرڅوله، اوس خو هغه دی ډالر هم د افغانۍ په وړاندې څه ناڅه کښته سوی دی. نو دوی باید نور دغه ظلم ته د پای ټکی کښیږدي او اسلامي امارت باید د هغه تجارانو چې په یوه او بل نامه پر خلکو باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي په غیر قانوني توګه ګران ورکوي د دغه کسانو مخه ونیسي.
زمان خانه شنو رسواری که اصارت انتنان نست کنه در اصارت خالی چکره در دورتو اصارت در وشتونه نشتیه وشتونه ترانداره نوچه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه خوشحال سوم چې په اولین قدم کې د اسلامي امارت مسیارانو ډېره د افغانستان په خیر پریکړه وکړه چې تنظیمونه تنظیم بازی پارت بازی دای ختمی کړه. خو دې باندې شکر الحمدلله وای دغو تنظیمو دغو پارټو په دې 15 کاله کې همدغه حالاتو ته راورسو. داغه چې د داود خان کوتتای د خلکیانو د پرچمیانو د ګوندولو لاسه د یغو حکومت یې په شهادت ورسو، نو تر هغه نه تر نن تاریخه پورې 15 کاله 6 کاله ټوټل پره کیږي د افغانستان ولسونه یې له تباهۍ سره مخامخ کړ. الله تعالی دې وکړي چې د دوی راتلونکی حکومت او د اسلامي نظام همدغسې خوږو پرېکړو ته غاړه کېږدي او دا ټول ولسونه یې د دغې پرېکړې هرکلی کوي، په خاص طور حاجي محمد جان مرکز ګردی د تیری د پښتیا د ولایت یو کامی سپین ږیری.
سلام علیکم، سهار دې ښه، په خیر است، خیریت ته زه در ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما دا د اسلامي امارت څخه دا هیله ده چې موږ دا بعضې افغانان چې دي د ایران د کارګري اویزې لري، اوس ایران دا چل شروع کړی دی. اوس مثلا زه ورغلم ایران ته، زما خپل پاسپورټ د فاریاب دی، دا چا مې شروع کړی دی چې خلکو ته که چا دا د مربوط د ایران نه وي وای ورځ خپل مربوطه ولایت هغه یې ورسوي ایران ته، وایي ستاسې د کارګري پرونده چې د په ایران کې پرته ده، یا د جلال آباد یې مثلا دوی ورسي بل ځای، یا د کندهار یې بل ځای ورسي، دوی وایي چې ستاسې پرونده ورسه هغه په هغه یارات پرتا دی په کابل کې پرتا ده هغه هغه ځای چې ورسی بیا وایي ته باید چې یارات ته ولاړ شي دا کومه لوبه یې شروع کړې ده دا باید چې امارات ته ووایه دا سم کړي د جمهوریت په وخت خدا نه و بایومتریک پاسپورټ هر کنسولګری چې چاته نږدې وایي د هغه څخه ویزه ورکوله دغه سیسټم ما د اماراتو څخه دا هیله ده چې بلسره په مخه یې وروکړي ما دېر زره روپۍ پور کړې ولاړمه پاسپورټ مې جوړ کړی رالمه یارات ته د یاراته څخه ولاړ شه مزارې ته مزارې ته چې ورنم ستا د کارګري ویزه ده ته باید چې ولاړ شه یارات ته درېیم وار بیا رالمه یارات ته یارات هم ویزه رانه کړه بېرته دغسې روپۍ مصرف شو کور ته رالمه نو دا لوبه باید چې پای ته ورسوي دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده ورکوي د جمهوریت په وخت برکان چې پاسپورټ ورکوي د بایومتریک که نه باندې کې دا کومه لار ده بس دغه که د لوپورو چارواکو سره پر یو طریقه کېږي شریکې کوي بس د خدای په امان دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ ازره درسره په تماس کې یم. دا زموږ پیغام د لوړو مسؤلینو ته ورسېږي. دلته مخابراتي شبکې نشته، موږ ډېر په تکلیف یو. موږ د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته مخابراتي شبکې راوړي.
زه عبدالسلام د هلمند سنګین د ولسوالۍ څخه د زموږ په ولسوالۍ کې نیټ کار نه کوي، دغه بېخي کمزوري دي. د اسلامي عمارت څخه غوښتنه لرم چې د زموږ په ولسوالۍ کې خدې ډېرې کې شیخه کار وکړي نیټ، او ګران هم دی نیټ ګران هم دی که په دغه اړه یو اقدام پولی.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده چې زموږ دفتر حکومت ته ورسېږي چې دغه کالداره یا بنده کړي پر مخ باندې، او یا یې نو داسې کړي چې ولس یې واخیستي در په دره کړي. وګوره خدای دې وشي دا زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه نیکی هیلی می قبولی کی محترمه دا غزمر د هلمند ولایت د مرجع ولسوالی د سینګردی د سیمه سخت دا پیغام پرېږدم. دا د سینګردی په سیمه کې محترمه مرز دی ویلو یستنج سره لاس غریوانی چې هغه د افغان به سیم د شبکو کمزورې فعالیت دی. ډیر ورسره پستونځ کې محترمه کمزورې فعالیت لري، دا سی چې ډیر ضروری کار مسی ځینې وخت ټلیفونان سم کار نه کوي. موږ مجبور یو چې په ساتو ساتو مزل کوو، ځو د سیستاني وسیمې تر د بیا لوی شاګۍ ته، پر هغې باندې بیا درېږو ټلیفون کوو، هغه خپل ستونزه حلوو. نو خدای دې وکړي چې دغه زموږ پیغام دا د هلمند ولایت د مخابراتو و رئیست ته تاسې پر پیش کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د مصطفی د نیمروز ولایت د خاشود ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام ورځم. په دغه دی نو کوم مسجد دی نصیب په نامه ده په وطن کې کومه محلي ټولګي چې فعاله کړې دي. موږ ته د نوي کال لپاره کتابونه نه په کتابچې پنسلونه او بکسونه نه د نوي کال لپاره نه دي رالېږلي، او موږ د دې مؤسسې له مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې موږ ته ترجمې مخکې ښوونځی جوړ کړي. وسلام په احترام.
ازادي راډیو کارکون ټول ته سلام. باد سلام دغه پیغام ته سپریدم چې دا جلال آباد په بیسود ولسوالۍ کې سخت بارانونو له کبله ډېر کورونه زیانمن شوي دي. عاجل مرسته غواړو. موږ ډېر تخریب شوی دیوالونه مو لیدلي، زه کورونه ډنډ وړالي اوبو نه. تاسو نه د بشري مرستې غوښتنه کوو، عاجل مرسته ورسوئ.
زه شیر احمد میم د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. په هلمند کې دا پوس فلالن بیخي بیا نامنې زیاتې شوي دي، غلاوې شروع دي. بس د کوره څوک په ټرګاټ نه شي شته، غلا کوي ځینې، او نور د کورو څهشان غلا کوي، او کلسن ډېرې شوي دي. تقریبا خلک وژني مګر معلومات یې نه کېږي چې چا وژلی یا چا. د طالبانو حکومت ته مې دا پیغام دی چې دا ته پوره جدي ته ونیسي او ګزمې وکړي.
ازادي راډیو ټول کارکوونکو زما له خوا څخه سلامونه نیکې ومني. زه یو ستونزه مشکل لرم. اسلامي امارات د استخباراتو ریاست خوا څخه ماته مشکل جوړ شوی. هغه داسې دی چې زه د نرسنګ څخه فارغ یم، زده کړې مې کړې دي، او د آزاد رقابت لارې څخه مې امتحان ورکړې دي د هلمند ولایت شکرګاه ښار په یو کلینیک کې. نو دوی اجازه نه راته کوي، نه راکوي، نه کوم جرم لرم، نه کوم مسؤلیت لرم. صرف مې د وظیفې پر اسلام باندې ملاحظه راته لیکلې ده چې وایي جمهوریت خلکو ته اجازه نشته. نو څنګه کولی شم چې زه خپل غور وکړم؟ که په دغه اړه باندې کوم معلومات راسره شریک کړي، ډېره مننه.
احمدشاه پوپ زید د لوی کندهار څخه خبر در سره کوم د پولیو په اړوند باندې زه یو خبر درته کوم دغه کمی زنانه وو چې دوی پر کور کښېنه ولي دي نه د واکسین څه چې مونه کړي دي دغه پر هغه ډېر کامیاب وو چې په مسجدانو کې ورکوي ورې هیڅوک نه ورباسي دغه خلک ګرده سهار خوارۍ ته ووځي نو زنانه پر کورې هغه ښځې چې بیا کور په کور ګرځي کومو ماشومانو ته چې واکسین ورکوي دغه ډېر پر کامیابه دي دا په کورو کې چې ورکوي هغه اوس ګرده ښځې هم بې کاره دي هیڅوک نه لري د خوارۍ دلته نیستیم ډېرې دي د وطن در بدره دي دغه چې کومې ښځې اوس دی ایله کې دغه واکسین ته هم به د هغو د کورې روزي خدای پشکې ورکړي هم به دا کور په کور دا کوچنیان واکسین کېږي ډېره بې اندازې غټه پایده لري
سوالی د روزګان د ولایت شي ده ستاسو ولسوالۍ څخه خبره کوم دغه د افغان بیسیم د انټرنیټ پیکیجونه یا وړاندیزونه چې دي ډېر غټ دي نو موږ ته چې داسې کوچني پیکیجونه راپهاله سي چې یوه جبه انټرنیټ یا دوه جبه انټرنیټ موږ ته راکوي نو اوس کوچني پیکیجونه نه سه دلته ښه کار هم نه کوي نو ګرده غټ پیکیجونه دي هغه چې موږ فعاله کړو مصرف مو ګرده بې ځایه
وروره د حکومت دغه غواړو چې موږ ته وروره مکتبونه جوړ کړي موږ ته مدارس جوړ کړي ماشومان چې دي هغه د هغوی بې تعلیم او بې سواده نو خدای دې وکړي چې حکومت دا زما خبره واوري زموږ ماشومانو زموږ د ولس یو غم وخوري دا کوم مکاتب چې په یو وخت کې جوړ شوي دي په دا کلو بانډو کې په دا وطنو کې په د هغو سرونه تر اوسه نه دي پټ حکومت یې د دې چاره وکړي سرونه جوړ پټ کړي سره برابر کړي چې دا زموږ کوم ماشومان زموږ کوم خویندې ورونه دي چې دا یې خپل تعلیم او سواد پکې وکړي
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه مې غوښتنه دا ده چې دا هله کسې دي ټول شموله دعوی کوي ټول شموله حکومت دی ټول شموله حکومت دی اوس یې 15,000 تشکیل ورکړی دی او ټول شموله مخکنه تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي او هسې بس فضابۍ ده فضابۍ او تیرو نظامیان نه پکې یو نفر هم نه نیسي خپل نفر خپل تشکیل پوره کوي او اوسه پورې یو نفر نه دی نیولی اوس کولی شئ معلومات کولی شئ 15,000 نفرو کې یو نفر نظامي نه نیسي تیر نظامي او نه له حق ورکوي په نظام کې دا یوه چې ستره ده نړیوال
پاسپورٹونه نه ورته مدیدوي نو دا ډیر غټ مشکل ده کله ورپور چرواکو سره شریک کړي
سلامونه سلامونه له ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم نن د مکور انجینران ډېر سم سوي ولو مرستې ورکوله بیا اعلانونه کوو ول تاسو په ماجتانو کې خلکو ته ووایاست بس د تاسې چې ډېره ډېره مننه که تاسې دغه نوی پیغام نوی خبر کړی دغه خبرې نه کولې څوک به نا خبره و دوی به ورور کار خلاص کړی و اوس نو ډېره مننه درچ کوم نن یې ډېر ښه اعلانونه کولو ټولو خلکو ته مرستې ورکوله بیا به ورته ټول خلک خبر کړي دغه مه کوئ نو دا د تاسې په وینا باندې خدای کامیابه
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کومې ستونزې مو چې دلته یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
په دې ورسره کې د دنیو علماو دوه پلاوی کابل ته ولاړل. لومړنی پلاوی د اسلامي همکاریو سازمان اړوند وو او ورپسې د برېټانیا د دنیو علماو یو پلاوی کابل ته لاړ. په ظاهره دغه دینی پلاوی هڅه کوي چې طالبان وهڅوي د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه اسلامي پلاوی ویلي چې له اسلامي نظره ښځې او هلکان دواړه د تعلیم او تحصیل حق لري، خو د طالبانو چارواکو بیا په افغانستان کې دننه ویلي چې دوی د فتواو په برخه کې د نورو لارښوونو ته اړتیا نه لري او په خپله په ځان بسیا دي. دا چې دغه اسلامي پلاوی ورتګ به افغانستان ته د طالبانو پر تګلارو څرګیز وکړي. په همدې اړه مې د دینی چارو د یو متخصص شیخ عبدالصبور عباسی نظر وپوښت.
کوشش خو پکار دی او د علماو همدا وظیفه ده، پوهانو مشرانو همدا وظیفه ده چې خلک خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي، خپلو اشتباهاتو ته متوجه کړي، هغه درسته لار او صحیح لار او ګټوره لار هغه ورته په ګوته کې او هغه ورته وښيي. نو دې نه مخکې مې یو کوشش شوی او د بین المللي سطح باندې د علماو کوم وفد چې راغلی و اوس دا بل وفد دا هم لکه راغه کابل ته. قران کې الله فرمایلی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کوا خبر بیا بیا یادوا، نصیحت چې ده بالاخره مؤمنان ته فائدہ رسوي. نو موږ خو د دې جهودو د دې کوششونو او د دې تګ راتګونو او د دې ملاقاتونو هرکلی کوو، ښی ګڼو او درستې ګڼو. پاتې شو په طالبانو باندې د هغې اغیز. نو زما دیانتدارانه نظر دا دی چې دې شیانو کې خو فایده شته، خو زما یقین نه راځي چې دومره زر فایده به ورکړي. ځکه ما چې څومره ولید، موږ هم د یو علماو د یو حیات په شکل کې افغانستان ته تللي وو د طالبانو.
زه همدې پوښتنې ته راتلم چې تاسو هم تازه افغانستان ته سفر کړی وو، له طالبانو سره محتمان کتلی دي. څه عوامل دي چې د نړۍ علماو سره دوی یو وخت لکېږي نه؟ مثلا دوی وایي چې دوی د فتواو په برخه کې یا هم د اسلامي مسایلو د تګلارې په برخه کې د نور نړۍ علماو ته اړتیا نه لري او خپله په ځان بسیا دي، ولې دوی له نړۍ سره یو وخت لکېږي نه د ځینو تګلارو په برخه کې؟ عباسي صاحب،
خو همدا خبره ده کنه چې لکه تاسو خپله تقریبا ویلې چې دا د هغه فارسۍ کې د ګرایش یا د عقیدې خبره ده. اوس د دې فکر زما په خیال همداسې جوړ شوی دی. ځینې خلکو دا سیاسي اړخ وایي چې دې کې به د دې خپله کومه سیاسي ګټه وي، خو ما چې څونه محسوس کړه، زه ختم کېدای شم غلط هم کېدای شم، چې ما څونه محسوس کړه دا د ګرایش مسله ده یا د دې د فهم مسله ده، د دې د پوهې مسله ده، د دې پوهه همداسې ده. خو دا پوهه هم د دې تر منځ یا دا تعبیر اتفاقي نه دی. ډېر په دې حکومت کې داسې علما هم شته، افسران هم شته او منصبان هم شته چې هغوی د دې فیصلې مخالف دي. خو چونکې چې هلته داسې یو منتخبه شورا یا پارلمان یا ولسی جرګه یو شی نشته دی چې هغې ځان هغه کوچت شي، سب که کومه مشوره هم کوي نو څو مخصوص علماو سره یې کوي او هغه هم زما په خیال په همغې باندې ځان مکلف ګڼي. دا ستونزه ده، دا د ګرایش او د عقیدې او د فهم مسله ده. ما مخکې فیسبوک کې یو مضمون هم لیکلی و د فهم اشتباه په نوم باندې همدې موضوع کې. نو دا د فهم اشتباه ده او کوشش پکار دی چې دا حل شي.
بله، او عباسي صاحب وروستۍ پوښتنه کوم، له نړیوالو سره ټکر که هغه په سیاسي برخه کې ده، که هغه مثلا دغه د دینی شاعرو په برخه کې ده، دینی علما مثلا یو څه وایي، د نړۍ علما یو څه وایي او طالبان بیا وایي چې دوی د نړۍ د علماو فتواو ته اړتیا نه لري، خپله په ځان بسیا دي، په بشپړه توګه مفتیان لري، څه فکر کوئ دغه ټکر به د طالبانو حکومت ته څه ډول تمامېږي؟
ما په خیال باندې دا ټکر چې دی یو خو په بین المللي سطح باندې د دې اعتبار ته تاوان رسوي او دوم په اسلامي غورځنګونه، اسلامي حرکتونه، فقهي مجامع کویت کې ده، مدینه منوره کې ده، جده کې ده، امریکا کې ده، دا د علما واټه غټه ټولې نه دي. نو چې دی دیوبند دی، اظهر دی، دا غټې ادارې دي، علمي ادارې دي، دا المجلس الاوروبي للافتاء، اروپایي مجلس د فتوی د پاره، دې سره دا ټولې غټې غټې علمي ادارې دي. نو دی چې د دې ادارو خبره نه مني، نو په اسلامي تحریکونو کې، اسلامي ټولنو کې او اسلامي جامعو کې او علمي مجامع او کوم د دې د خپل اعتبار لاله سور کې د دې باره کې بده سي او تاسو رو شي چې دا هیڅ خبر نه مانی. نو د دې لپاره خدا چې خپل اعتبار برحال وساتي، د خلکو چې ور سره کوم محبت ته هغه ځای وساتي او د دې علما او مشوره اومني او د ټول علما چې دي دا خو نه دي چې ټول بغلط وي، دا ټول بخطا وي، د ټول فهم کې به اشتباه وي، دا خو د څه نه ده. نو په کار ده چې دې دا خبره د علماو اومني کنه، دې په دینی مجالسو کې، دینی مجامعو کې خپل اعتبار بیا لاله سبا ورکړي.
د دینی چارو شنون کوي شیخ عبدالصبور عباسی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي راډیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 3 20 21 3 21.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 3 20 21 3 20 21.
ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو بہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کو بانے ہرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا پیدا ز چه پیدا و د چانه و آشنا ز چکول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا وچا تا پاتا کھلے زوانی دا ارمان دے ارمان.